السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې یوې بلې خبرونه ته مو زه اسدالله الدین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه مایکروفون ستاسو خبرونه ته ځانګړې شوې. د خبرونه کې د افغان جنو پر حقونو خبرې کیږي. دا چې تاسو خپل لورانو لپاره څه ډول حقونه غواړئ خبرونه ته زنګ راوهي. کوربه زموږ همکار نوریاس نوری دی وروسته سټوډیو ته راځي. خو اوس په مکړې د دې ساعت څو خبرونه ته متحدو ایالاتونو له ښځو سره د چار چلند په خاطر پر طالبانو تازه بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون د اکتوبر په 11مه د ماشومو نجونو د نړیوالو ورځې په مناسبت پر هغو اقداماتو رڼا واچوله چې له مخې د طالبانو پر مشرانو او نورو هغو کسانو چې د سختو پالیسیو او تشدد له لارې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي د ویزې بندیز لګول کیږي. ښاغلی بلینکن وویل له څه باندې یو کال راهیسې افغانستان د نړۍ یوازینی بد مثال دی چې د شپږم ټولګي د پورته ټولګیو زده کوونکي نجونې پکې په سیستماتیک ډول ښوونځیو ته له تللو محرومې شوي دي. طالبانو تر اوسه پر دوی د امریکا لخوا د سفري بندیزونو په اړه څه نه دي ویلي. افغانستان د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د آسیا پاسفیک سیمې د څلورو څوکیو لپاره په سیالۍ کې ماتې وخوړه. پرون د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د بشري حقونو د شورا د څوارلسو انتخابي غړو د غوراوي لپاره د رایو ورکولو پر مهال افغانستان، جنوبي کوریا، بنګلاديش او مالدیو د آسیا پاسفیک حوزې د څلورو څوکیو لپاره سیالي وکړه. په پایله کې بنګلاديش د 162 رایو، مالدیو د 145 رایو، ویتنام د 145 رایو او قرغیزستان د 168 رایو په ګټلو سره ګټونکي اعلان شول، خو جنوبي کوریا د 123 او افغانستان د 12 رایو په اخیستو سره ماتې وخوړه. د ایران د بشري حقوقو د موسسې په وینا د ورستیو اعتراضونو پر مهال په دغه هیواد کې تر 200 ډیر کسان وژل شوی چې دروښته ماشومان دي. په اوسلو کې میشته د بشري حقوقو د غیډالې خبرداري ورکړي چې د اعتراضونو له سختو ځپلو سره بخښي د تلفاتو د شمیرې په زیاتې شي. په ایران کې د مهسا امینی په نوم دی وی دروښت کلنې جلی تر وژلو ورسته له تیرو څخه باندې دریو اونیو راهیسې مظاهرې روانې دي. له دا سره سم مهسا امینی د حجاب د نمر اعتیدو په خاطر د ایران پولیسو وژلې ده، خو پولیسو بیا ویلي چې د زړه د حمله له کبله مړ شوی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د نړۍ پر لویو وو صنعتي هیوادونو غږ کړی چې روسیا منځوي کړي. ښاغلی زلنسکی د سه شمې پر ورځ د اکتوبر په 11مه د اوکراین پر خارونو د روسیې د خونړیو توغندیو له حملو وروسته دغه څرګندونې د جی وو سرمشریزې ته کړې دي. او د روسیې امنیتي فدرالي ادارې نن د کریمیا لور ته په غځېدلې پله د چاودنې په تور د 15 کسانو د نیولو خبر ورکړی دی. روسیا وایي چې درې تنه د اوکراین او یو د ارمنستان وګړی دی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ملګری
ملتونه زما په نظر کې ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
د مایکروفون ستاسو خبرونه ته مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. د خپل تخنیک همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. نن په افغانستان کې ماشومان جنو پر وضعیت خبرې کوو. پرون د اکتوبر 11مه د ماشومان جنو له نړیوالې ورځې سره برابر و. د دې ورځې په مناسبت نړیوال یو ځل بیا په افغانستان کې د جنو او ښځو د حقونو مسلې ته پام وړو او د طالبانو له حکومت څخه یې وغوښتل چې ښځو او جنو ته د کار او زده کړې اجازه ورکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش وویل په افغانستان کې له تعلیم څخه د نجونو د بې برخه کولو د دوام له کبله سخت اندېښمن دی. ګوتیرش ویلي له تعلیم څخه د نجونو د محرومولو زیان هم په خپله افغان نجونو ته رسیږي او هم افغانستان ته چې د نجونو انرژي او ونډې ته سخته اړتیا لري. د افغان نجونو او ښځو حقونو ته د درناوي لپاره پر طالبانو د نړیوالو د مخ په زیاتېدونکو فشارونو په ترڅ کې د امریکا متحدو ایالتونو له ښځو سره د چلند په خاطر پر طالبانو تازه بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون د اکتوبر په 11مه د ماشومان جنود نړیوالې ورځې په مناسبت پر هغو اقداماتو رڼا واچوله چې له مخې د طالبانو پر مشرانو او نورو هغو کسانو چې د سختو پالیسیو او تشدد لارې د ښځو حقونو تر پښو لاندې کوي د ویزې بندیز لګول کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې باندې یو کال رئیس افغانستان د نړۍ یوازینی بد مثال دی چې له شپږم د پورته ټولګیو زده کوونکي نجونې پکې په سیستماتیک ډول ښوونځي ته له تلو محرومې شوي. په داسې حال کې چې ښوونځي ته د دوی د ستنېدو هیڅ نښې نښانې نه ښکاري.
تاسو ته د خپل ماشومون جنو یو خیر از راتلونکو تمر مهمه ده د زده کړې په ګډون د هغوی د التیا او د پر کول لپاره څه کولای شي او څه مو کړی دي په دې اړه کولای شي چې خپل نظرونه د ازادي رادیو د فیسبوک پانل لارې را سره شریک کړي او هم په همدې خبرونه کې چې تر دریو بجو پورې دوام کوي په ژوندۍ بڼه را سره ګډون کولای شي او په دې اړه خپل نظر له نورو سره شریک کولای شي او هم دا چې تر اوسه مو دې موضوع ته څومره پام اړولای دی په خبرونه کې یو شمیر میلمنو ته هم بلنه ورکړې ده د غرض خو مخکې لدی چې میلمنو ته ورشو او د ټلیفونو شمیرې لانو په دې ټلیفونو شمیرو را سره کولای شي چې اړیکه ټینګ کړي 00420221120501 بل شمیره 00420221120601 بیا تکراروم دا مو د واتس اپ شمیره ده که انټرنیټ لری نو په وړیا توګه کولای شئ چې را سره تماس ونیسئ در سره سب تکړی 00420221120601 رادیو ټکی ازادي مو هم د اسکایپ آدرس ده پرون د اکتوبر 11 د ماشومون جنو له نړیوالې ورځ سره برابر و دا ورځ له 2012 میلادي کال راهیسې په نړۍ کې لمانځل کیږي افغانستان هم په تیرو کلونو کې دا ورځ لمانځله دا ورځ د دې لپاره لمانځل کیږي چې لنجونو ملاتړ زیات شي او هم د جنسیتي ناانډولۍ په اړه چې نجونې د خپل جنسیت په خاطر په نړیواله کچه ورسره مخامخ دي عامه پوهاوی زیات شي نن په خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو چې په افغانستان کې د ماشومان جنو وضعیت په کوم حال کې دی د خبرونه ته مو د خزو د چارو فعال انارګل زیرک ته بلنه ورکړې ده زموږ تخنیکي همکار شریک کوي چې اغل زیرک را سره وصل ده اغل زیرک خبرونه ته خره غلاست
خیر شي مننه
مخله دې چې مننه ډیر چې زموږ بلنه مو منله مخله دې چې اوریدونکو ته وار ورکړو کراته وای چې اوس ماشوم جنې په افغانستان کې په کوم وضعیت کې دي
یعنی
د تعلیم په سطح باندې یا نور د دوی هغه روزنه خې روزنه ته توجه کیږي د تغذیه په برخه کې یا هغه ځین نور دودونه او رسم رواجونه چې دي آیا چې دوی تر فشار لاندې راولي او د دوی ډېر هغه اساسي حقونه در په لاندې کې لاندې رڼا پې واچوي مهرباني
بسم الله الرحمن الرحیم په اول قدم کې خپل سلامونه ونې کې هیلې تاسو ته او د دې نه وروسته څوک چې دغه غږ اوري یو ته خپل سلامونه وړاندې کوو د وړو جنکو په اړه کې اول خو د تعلیم په اړه موږ باید تاسو سره دا موضوع شریک کړو چې یعنی د اول سنتونه تر شپږم پورې دا جنکې چې مثلا مکتبو ته تلو دا غوځي دلته په شته وي چې باید دا جنکې نور مکتب ته ګرځي یعنی دا کوم غوغو وي چې دا مثلا یا مثلا کلچر دا انانات رواج د سیده دا مخکې وختو کې وو او په لږ سنۍ وخت کې په لږ سنۍ شرایط کې یعنی خلک ډیر پوه شوی دي چې تعلیم صاف نه کړی مثلا یو لر پرتی ول سولای دا هغه یو نارینه نه غوړي چې خپل خزه مثلا نارینه ډاکټر ته ویسي
ګومانم چې له اغلی زیرک سره مو اړیکه پرې شوله به ته به هم هڅه وکړو چې اور سره تماس ونیسو خو اوریدونکي ټلیفون نه کوي بلې مهرباني وکړئ د ازادي رادیو مایکروفون تاسو خبرونه دا او څوک لکم زمو تماس نیولای مهرباني
السلام علیکم سمیولای معلم زه نور دغه نه تماس نیولای
خبرونه ته خره غلاست نن د ماشومون جنو پر وضعیت باندې خبرې کوو کله تاسو پوښتم چې تاسو په کور کې ماشومان جنې لري او څومره مو د هغوی روزنې ته د زده کړې په بغړون سالمه روزنې ته توجه کړی ده بلې بلې لکه چې له دې اوریدونکو سره هم اړیکه زموږ پرې شوله یا اوریدونکو په لاین کې دی کنه بلې مهرباني زما غاوري بلې د میکروفون تاسو خبرونه ده نن په افغانستان کې د ماشومان جنو پر وضعیت خبرې کوو له بیلابیل اړخونو د موضوع څېړو ولې په افغانستان کې تر ډیره د هلک په نسبت لنجونو سره هغه څه چلند نه کیږي چې باید وشي. د زده کړې په ګډون د دغه راز د ښې روزنې او نورو مسایلو په برخه کې په ټولنه کې ځینې خندونه شته چې په دې به لخپلو اوریدونکو سره پرې خبرې وکړو، دغه راز لخپلو میلمنو سره به هم پر همدې موضوع خبرې وکړو. د خبرونه په ژوندۍ بڼه باندې د ځینې کله کله د اړیکو په برخه کې موږ له ستونزو سره مخامخ کیږو، خو بیا هم یو اوریدونکی را سره وصل دی، څوک او له کوم ځای متماس نیولی؟ دا اوریدونکو هم اړیکو سره پرې شول. بلې څوک چا تماس نیولی دی؟ بلې تاسو غږ اورم، عبدل نافع له کندهار تاسو تماس نیولی؟ بلې 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 ازادي رادیو ده. بلې قدرمنو اوریدونکو، تر څو چې د تاسو اړیکې را سره ټینګیږي، بیا هم انارګل زیرک را سره وصل ده. ډیره بخښنه غواړم اغل زیرک چې مخکې مو اړیکه پرې شوله، تاسو خبرې کولې، مهرباني ادامه ورکړئ.
مهرباني ستاسو نه. تاسو د وړو جنکو یو د ایمانم دا پوښتنه وکړه چې د دوی حق او حقوق مثلا نه ورکول کېږي، د تعلیم په هکله یا مثلا د دود او دستور امناتو په هکله. صحیح ده که دا موږ ووایو مثلا مخکې خلک ناپوه وو پېژنه، یعنې د تعلیم سطحې ټیټوالي له وجې نه دوی غوښته چې د زوی او لور په منځ کې تبعیض وکړي، یعنې فرق وکړي. د لور نه باید زوی ته ښه وګوري، ولې په دې چې زوی د دې سره عمر تېرېږي یا مثلا دې ته ګټه کوي او د دې نه ساتنه کوي، په لور باندې دوی سرمایه ګذاري نه کوله، یعنې تعلیم ته اجازه نه ورکول شوه د پردۍ.
له آغلی زیرک سره مو بیا هم اړیکه پرې شوله. یو تخنیکی ستونزه ده، د اوریدونکو تماسونه موږ نشو اخیستلی یا که اخلو هم تلیفون نه پرې کیږي. خو را به شو دې ته چې په افغانستان کې چې له څه باندې یو کال راهیسې طالبان بیا واک ته رسېدلي دي، له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړل شوي دي. د موضوع ډیری هغه نجونې چې اوس له شپږم ټولګي ښکته ښوونځیو ته ځي هم ناهیلي کړي، ځکه چې دوی نه پوهیږي چې آیا له شپږم ټولګي پورته به زده کړو ته دوام ورکړي که نه. ځینې نورې بیا چې دولسم ټولګی بشپړ کړی نه دی او خپلې زده کړې نیمه پاتې دي، هڅه کړې ده چې په هغه زده کړې چې ترلاسه کړې ده د خپلو زده کړو پر مټ نورو نجونو ته زده کړې ورکړي او په خپل نوښت دا کار کړی. یو هم په جلال آباد کې د سلګۍ سهار په نوم یوه نجلۍ ده چې تر دولسم ټولګي پورې زده کړې کړي او د ښوونځیو د بندېدو له امله یې دولسم نه دی بشپړ کړی. په خپل کور کې نورو نجونو ته وړیا کورس پرانیستی دی. د ازادي رادیو ته د دې کورس په اړه وویل
ولډیر مخکې ما سره دا څو چې باید یو کورس خلاصم، خو وګرځېدم ډیره چې ته مې د یو کورس پیدا نه کړې چې نجونو لپاره مکمل لارې پوره ووسي او چې وکولی شي ټول نجونې ورته لاړ شي. نو بیا مې پلار سره مشوره وکړه. ډیپریشن ډېر زیات و په ما باندې، ما ځان سره دا سوچ کوو چې زه په دومره ډیپریشن کې یم نو دا نور نجونې به څومره په ډیپریشن کې. دې لپاره چې دوی دا ډیپریشن لرې شي نو زه باید یو کورس خلاص کړم، ځکه دا یوه هیله ورکوي هغوی ته. خو په محل کې ډېرې زیاتې نجونې، تقریبا شل نجونې برابرې شوې په ما یوه ورځ کې چې راغللې کورس ته. ما وویل چې فری زه دا دوی ته درس ورکوم. کومې نجونې چې اوس محل برابرې شوې دوی ویل چې موږ خپله چې دی انګلیسي کې لږ څه کمزوري انګلیسي درس باید نه راکړي، نو هغوی ته ما انګلیسي شروع کړې ده. نو مې چې تر اوسه هر څه پوره وي، مثلا نو داسې ډېر مضمونونه دي چې که چېرته نجونې خپله ووایي چې دغه دغه مضمونو کې موږ خپله مشکل لرو یا غواړو چې دغه مضمونونه موږ ته تدریس کړي، نه دې کولای شم سبونه دې بېرته خلاص کړی شي، ځکه دا یوازې زموږ پر زده کړو باندې تاثیر نه کوي، بلکې زموږ پر رواني حالت باندې زیات تاثیر لري. نجونې ما ډېرې کتلې چې ډېرې خفه دي، که ورسره کښېني او مرکه ورسره وکړي شاید د دې هغه ونه ولري قوت چې هغوی تاسو سره خبرې وکړي. هر وخت چې د مکتب پوښتنه کوي نو ژاړي، نو ځکه زه غواړم چې زما غوښتنه همدا ده، د هر افغان نجلۍ غوښتنه همدا ده چې مکتبونه دې بېرته خلاص کړی شي.
په جلال آباد کې سلګۍ سهار و چې تر دولسم ټولګي پورې زده کړې کړي او د ښوونځیو د بندېدو له امله دولسم نه دی بشپړ کړی، خو په خپل کور کې نورو نجونو ته وړیا کورس پرانستی دی. تخنیکي همکاري اشاره کوي چې له آغلي زیرک سره مو بیرته اړیکه ټینګه شوې ده. آغلي زیرک، تاسو یاست را سره؟ بله. خو په هر صورت اوس به اوریدونکو ته مخکړ تر څو پورې چې له آغلي زیرک سره زموږ اړیکه بیرته ټینګیږي. څوک اول کوم زمو تماس نیولای دی؟ مایکروفون ستاسو خبرونه ده، مهرباني.
السلام علیکم، زه عبد النافع افغان د کندهار ته میوان ولوسه. دا چې د انجړو د نړیواله ورځ په وخت باندې سره ورځ دا چې موږ په سیمه کې د نران لپاره هیڅ زمينه نه ده نسته د زده کړې لپاره، نو زموږ په کوم ودا سیمه کې شراسي مطلق د غن جوړو یا شزنه کوم مطلق زده کړې نه دي. یعنی کدا سیمه ته راځي دا چې موږ مطلق نه غوښتنې چې دلته ګرځي د پنځه کلنې څخه شروع یا تر دېش کلنې پر مطلق اندازه نه د غلطه کړنې کړه غږ یو کس چې هغه د خپل د زموږ د سیمې ته تللی دی یا په خارج کې زده کړې په پاکستان کې د نسبه کانې ویل زیات زیات چې مستلې نور ولایتو ته لاله چې اسره زده کړې د مطلق اند د زده کړو زمينه مو څنګه نه مساعده سوي. نو موږ د انجن لپاره هم به کې سم نه کړې هم د هم د انجن لپاره د زده کړې زمينه هغه څنګه زموږ په سیمه کې برابر ده چې دلته زده کړو کې زده کړې مطلق مطلق انستانه په دې
یوازې د زده کړې پر موضوع موږ خبرې نه کوو. په نورو برخو کې آیا تاسو خپل ماشومان جنو ته پام کړئ؟ هغه مسولیت چې باید میندې او پلرونه د دواړو اولادونو یا که هغه هلک دی که نجلۍ دی، آیا خپل مسؤلیت پر ځای کړی دی؟ مثلا د ښې تغذیې په اړه باندې، د ښو جامو، د ښې راتلونکي په اړه.
بالکل، هغه دلته دا زموږ کومه سیمه چې ده، یعنی دا هر سړی خپل هغه کوم اولادونه چې دي هغه که نر یعنی که ښځینه وي هغه ته یو رقم حقوق ورکوي، ځکه په جامو کې هغه که څه ورته راوړي هغه دغه د ټول حقوق یو رقم ورکوي. خامه خبر دلته دا شی ده چې هغه کسان چې اقتصادي کمزورتیا لري هغه نو کېدلی شي چې مرسته دې د خپلو اولادونو سره ډېره نه وي کړې. کوم کسان چې دغه سم وي اقتصادي اساس سره برابر نه هغه هیڅ فرق هم نه ورکوي. خپل دغه د زوی د لور هیڅ فرق نه کوي که هغه ته کومه جامه راوي زوی ته لور ته هم راوړي، هغه چې په هره برخه کې هیڅ فرق نه ورکوي. ان شاء الله دغه زموږ په سیمه کې ورته پاملرنه ډېره سوې ده.
کور ودان عبدالنافع افغان چې له کندهار هم راسره تماس نیولی و، بلې د آغلي زیرک سره مو بیرته اړیکه ټینګه شوې ده، په دې هیله چې دا ځل زموږ اړیکه پرې نه شي. آغلي زیرک، که څنګه تاسو خبرې کولې خو دغه یو موضوع چې مخکې ما په جلال آباد کې د سلګۍ سهار په نوم د یوې نجلۍ غږ خپور کړ چې ازادي راډیو سره یې مرکه کړې ده، دولسم ټولګی نه ده بشپړ کړی خو ناهیله شوې نه ده او هغه زده کړې چې کړې دي کول هغه له خپلو نورو نجونو سره شریکې کړې دي او کورس ورته پرانیستی دی، خو په زمن کې دا وایي چې ډېرې نجونې د خفګان احساس کوي، ډپریشن کې دي او ځکه چې خپل راتلونکي مبهمه بولي.
تاسو په اجازه تاسو مخکې ما نه پوښتنه وکړه صحیح دی، تاسو پوښتنې زما په ذهن کې ده. تاسو د جنکوی د سرنوشت په هکله د یو د ساتنې او روزنې په هکله او د تعلیم په هکله تاسو د ما نه پوښتنه وکړه. ګوره، په افغانستان کې زیاتر حق او حقوق نه ورکول کېږي، حقوق زیاتره خو ښځو ته یعنې جنکوی ته صحیح ده. موږ پر دا نه وایو لکه مخکې سه ورورې تاسو سره په لاین کې وویل چې موږ د جنکوی حق او حقوق ورکړی، موږ په 100% کې 50% باید هېڅ په نظر کې ونه نیسو. یعنی په 100% حق او حقوق نه ده ورکړل شوی، ولې په دې چې دلته دوه دستور عنعنات حاکم دي. خو هغه د پخوانۍ په شکل باندې که موږ اوس د اوسنۍ حالات ورسره مقایسه کړو، د اوس یو څه نسبتا د جنکوی د تعلیم په هکله، د جنکوی د حقوقو لپاره یو څه خلک داسې مثبت فکر کول که نه، یو څه تغییرات خلکو په ذهنو کې راغلی. خو متاسفانه هغه څه لاسته راوړنې وي هغه ټولې بېرته ختمې شوې. یعنې په دې باندې موږ او تاسو ښه پوهېږو چې دا چا وکړه. دا ظلم څوک د افغانستان سره کوي؟ دا موږ هغه همسایه هېوادونه چې دي هغه نه غواړي چې افغانستان مثلا که افغانستان ښځه او نر پرمختګ وکړي که نه، یعنې افغانستان به دنیا هغه نشي خلاص نشي خو دوی مقصد غواړي چې یو ضربه نه یو ضربه افغانستان خلکو ته ورسوي، ښځو ته یې ورسوي، نارینه ته یې ورسوي، ځوانانو ته یې ورسوي، یعنې ټولو ته یو ضربه ورسوي چې د دوی سلیم مخنیوی وکړي، د دوی د روزنې او پالنې مخنیوی وکړي. صحیح ده د جنکو یې فاکله کمسنې جرکۍ چې دي او زیاتره دغه د اقتصادي وضعیت له کبله زیاتره جنکۍ په افغانستان کې قرباني ده. مثلا یو فامیل ده، فامیل ته د خوراکي نه لري، نفقه نه ورته برابروي، چې ګیس خار ته وځي خپل ماشومه جلکۍ خرڅوي، څوک قرباني شو؟ جلکۍ قرباني شوه. مثلا د تحصیلخنیوی اوسو د جنکیانې قرباني شوي، زیاتر خلک متاثر دي، زیاتر خلک په ډیپریشن مرض اخته دي، یعنې زیاتر جنکیانې حتی خودکشي وکړه. دا چې یو حالت افغانستان د جنکو سره کېږي په لار اچول شوې ده چې دوی 50 کاله نور هم شاته ولوېده. د افغانستان دغه د جنکو تعلیم، د جنکو سرنوشت، د جنکو هغه کوم مساوي حقوق څه ورکول کېږي ورکول کېده، هغه ټول بېرته شاته ولوېده.
ما مخکې پوښتنه وکړله اوس دغه وضعیت چې په دغه شکل باندې په تېره بیا د زده کړې په برخه کې چې نجونې له زده کړو محرومې شوې دي، ډېر په کور ناستې دي او دا هم نه پوهېږي چې آیا کله به د دوی پر مخ باندې ښوونځي بېرته پرانیزي. ډېر په ټولنه کې نور له دوی سره ستونزې راولاړې کړي دي، مثلا په خپله شخصي ژوند کې ممکن دوی ډېر خفه وي، ډېر ډپریشن کې وي، لکه څنګه چې مخکې ما یادونه وکړه او هغه پوښتنه مو هم مطرح کړله. فکر نه کوي چې که چېرې وضعیت همداسې دوام وکړي دا به نور هم نجونې، ماشوم نجونې نور هم اغېزمنې کړي له رواني پلوه؟
یعنی دا د دوی په ځوان کې ډېره غټه صدمه ده که دا دغسې دوام وکړي. خو یې موږ د جامعې جهاني نه، د جامعې جهاني نه، د رور بهرني هېوادونه یې موږ دا خواهش ده چې د دغسې لانجمن پلان څه لارې ته چول شوی، د دې نه باید مخنیوی وشي. که چېرې د دې مخه ونه نیول شي، یعنی زیاتر جنکۍ دي چې په ډیپریشن مرض باندې اخته دي، زیاتر یې خودکشي وکړه، بیا دا خصوصا د افغانستان په بعضې ولایتو کې چې دي که نه، دا ډېر خلکو ته شرم خبره ده چې مثلا یو جلکۍ جګېږي خودکشي کوي. صحیح ده، هغه مثلا د دې وجه نه خودکشي کوي چې مثلا تر لسم دولسمه لسمه پورې تعلیم کړی، ولسم ته رسېدلی، دا فتن دې ته ضربه ورسېده، د دې د تعلیم نه مخنیوی وشو، خو دې په اصابو باندې بوج راځي، دا خودکشي کوي. د دې خبر نه د دې خودکشي له وجه نه خلک غلط برداشت کوي. یعنې دلته دې ته غټه ستونزه په ولایت په سطحه جوړېږي، د قام په سطحه جوړېږي، خو دا څوک لاسوینه کوي؟ مثلا دا هر څوک کېږي سوا تور په سپین ده، دا باید د دغه کارو د دغه مشکلاتو مخنیوی باید وشي. مثلا په یوه ټولنه کې اته په قرآن کې دا نه دی ویلی سوی چې نارینه د تعلیم کې ښځه دې نه کوي، تعلیم په ښځه او نر باندې فرض ده، نو دا ولې مخنیوی کېږي؟ دا باید پوښتنه وشي، دا باید افغانستان د جنکو د ښځو د ځوانانو د حق نه باید دفاع وشي. لکه څه سره کوم واده ورسره سوی اوس موږ تر اخره پورې د افغانستان د ښځو د حقوق نه دفاع کوو، دغسې باید په کلک ملاتړ تر وشي او دفاع تر وشي.
مننه اغلې زیرک سره اوسئ. اورېدونکي ډېر ټلیفون نه کوي، اورېدونکي به راواخلو که چېرې مو غوښتل، بیا وروسته به تاسو هم نظر پرې ورکړئ. بلې قدرمنو اورېدونکو، له مایکروفون ستاسو خپرونه ده، څوک او له کوم ځای مو تماس نیولی؟ بلې، ازادي راډیو د مایکروفون ساسو خبرونه نن په افغانستان کې د ماشومان جنو پر وضعیت خبرې کوو. بلې، دا څه کاری چې اوریدونکو سره په اړیکو کې ستونزه لرو. خو لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهدی هم را سره وصل دی. مهدی صاحب، خبرونه ته خره غلاست.
علیکم سلام الیاس نوری صاحب، ستړی مشی، علام او صحت او سلامت لره.
کور ودان چې په دې خبرونه کې مراسله غډون وکړ، تاسو په خپل لوی کورنۍ کې نجونو زده کړې او د نجونو د خیر راتلونکي لپاره د هغوی په هغو اړتیاو چې دوی ورته اړتیا لري سمبالولو لپاره ډېرې هڅې کړې دي، که راته ووایي چې دا د څه لپاره؟
ډېره مننه. څرنګه چې دغه حقیقت د لمر په څېر څرګند دی چې د علمه انسان نیم انسان، نیم انسان، حتی د انسانیت یو 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 لسمه فیصدی هم نشي پوره کولی. زه من حیث د یوې داسې کورنۍ د مشر په صفت چې زما په کورنۍ کې تقریبا تر سلو پورې، یعنی زما د ورونو، زما د وریرونو، د دغه ټول فامیل په شمول تر سلو پورې جنکۍ او تر 200 پورې هلکان موجود دي. خوشبختانه
له خغلی مهدی سره مو هم اړیکه پرې شو له د ستونزې شته د ډیر بخنه غواړو خبرونه په ژوندۍ باندې باندې او په تخنیک باندې اعتبار نشي کېدلی ټلیفون نه پرې کیږي په افغانستان کې د ټلیفون او د انټرنیټ چندان خوند هم نشته د کیفیت سم نه دی ګومانم چې موږ له اړخه به دومره ستونزې نه وي خو هلته اکثرا سیګنالونه قوي نه دي او ډیر ژر پرې کیږي بل اوریدونکو دی څوک او کوم زموږ تماس نیولای
سردار محمد ایم ندی خیلی سلام و نوی که در دولان جکو
کور ودن سردار محمد خان چه تلفون مو که پده هیله چه استاسو تلفون پری نشی نن پر ده موضوع بنده چه خبری که وقت من تاسو بدا تروس بحث تعقیب کرده وی
او بلکل لدین صاحب علم و خودشتی پرده پا خضر نر بانده پا دوا خو پا ده مور و پلا بانده ده بیخی پر رو واجب ده که چیرته داسې یو شرایط په دنیا کې موجود دي لکه دا نن زمان چې موجود دي باید چې مور و پلار داسې کوشش وکړي چې هغه درس تعلیم ته په کورنۍ کې کورسونه دي مکتبونه دي دا ملکیانو کې کلیوالۍ سیمو کې په دې یو خو تشپږم سمه خو دې پې ووایي ووایي دا خو د مور د پلار وظیفه ده چې وی کوي دغه اوس حالات کې زما پنځه شپږ مسیانې دي پنځه شپږ مې مشان دی دا قسم به کله دین صاحب چې دا پساد یو ته به نه دلودل دا چې پلاک نه دلودل هم موږ وته وګنجل یو په زړه زړه لاله هم موږ دا خپل پز دا کوو دا خپل کورنۍ په دوی باندې درس او تعلیم وایي لاغو سیاست کې نو سیاست کې نو حکومت کار دی که چیرته حکومت رښتیا په عدالت باندې وچلېږي په حق باندې وچلېږي نو موږ په نړیوالې ټولنې ته څه ضرور ده چې موږ په ښځو کې کار لري امریکا څه ضرور ده چې موږ په ښځو کې کار لري یا نورو مملکتو څه ضرورت ده چې موږ په ښځو کې یا په زموږ کورنیو چارو کې دوی کار لري خو زموږ مشران خپله دې دا قضاوت خپل ځان سره وکړي چې دغه خو په شریعت کې د دوی حق او حقوق نه ورته ورځي کې وسلام په اطرا
هغه دا وایي چې که خپل کور کې خپل ستونزې خپله موږ حل کړو نو د خلکو د خلو به مو هم چپې کړې وي خو په داخل کې به ستونزې وي چې یو څوک غږ اوچتوي په کور ودان چې راسره تماس مو ونیو یو بل اورېدونکی هم دی د مایکروفون ستاسو خبرونه ده مهرباني څوک او له کوم ځای مو تماس نیولی راډیو ما اوري بلې وعلیکم السلام راډیو مو لطفا رادیو مو خاموش کی ساسو غاغاورا مهرباني
تاسو
څوک
هالو
ساسو غاغاورا م ساسو غ خبريږي مهرباني
هالو
لکه چې له اوریدونکو سره مو اړیکه سمونه بل اوریدونکو راخلو بل مهرباني څوک او لکوم زمو تماس نه ولای
نوري سه محترمه تاسو سلام او ټول اوریدونکو ته سلام او همدر در سره اړیکه کوي لغمان
بله هم در صرف میره بانی تاسو خپل مکلفیت یا مسئولیت دی خپل اولادونو پا مقابل که پتیره دین جونو کل ره البته زنه پویگم مسئولیت مو پرزای کرده
یار الودین صاحب قدرتی ما سما په خپل کور کې کانا لورګانی تعلیم یافته کړي او زه خپل هم دونه تعلیم نه لرم کانا خو هغه عثمان اب تکړه دی هغه تقریبا انګلیش باندې پیږي حساب د وزیرت موبایل زه پی نه پیږم مطلب دی پی پیږي قران کریم خط لیکنه دا هر څه مونږ خو درې دی خو او د سلوان سوچونه مونږ هم نه لرو کانا او اسو کې سلری هغه ته به موخه ورکول شي او بل خبر زدا کومه کانا سدومنه لیوالتیا سدا جنکیان خپل او پلرونه او والدین لري لاندې تعلیم سره عصري تعلیم سره او دینی سره زه خوایم چې په اوس وخت کې هیڅ څه سره بل نه لري په دې بدل ته یو غریبانه دکان لرم د سپسلګونو جنکیان مکتب ته او مدرسو ته ځي د غتیر ورځ نوري سه محترمه دی او استاد ورځ ولا کاڅه کنه نو یعنی د سیس جلی نو واسه هغه بزرګونه نه اخیستل او په کونانه غانی ورنګ رنګ دا شي نو ماته پښتنه وکړه دا چیر توري وې دا موږ په استاد شیندو نن د استاد ورځ دا هغه جنکیان چې هغه ډیره غریبي کورنۍ نه دی یو لس 15 روپۍ به ورسره دی هغه به خپل نه خوړل کنه او هغه زرګونه به اخیستل او دغه سامان تا به ګلان لاس کېول نو دا یو مینا و تعلیم سره کنه سې بل لري او بل شګه چې
مننه
دا تمور تلري کنه او ټول مدیره نظام ته ګټه ده کدا کارو کې نظام ته ډیره ګټه
مننه کور ودان هم در سپ چې لغمانه مور سره تماس نیولې او بلې قدر مون اوردون کړم مایکروفون تاسو خبرونه د نن په فنسان کې ماشوم جنو پر وضعیت خبرې کوله مختلف اړخونو د موضوع چیرو د غرض مو خبرونه کې څو ملمنو ته هم بلنه ورکړې ده اوریدونکو نشته ده بیرته بلاړ شو لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهیدی بیرته اړیکه ټینګه شوې ده. مهیدی صاحب بخنه غواړو چې مخکې مو اړیکه پرې شو، تاسو خبرې کولې دوام ورکړئ مهرباني.
ډیره مننه الیاس نوري صاحب، ما ارزو کوم چې الله پاک قرآن شریف کې هم فرمایلی دي چې آیا برابر دی هغه څوک چې پوهیږي له هغه سره چې نه پوهیږي؟ نه. نو زما هدف په لنډو ټکو کې واضح کول دا و چې ما ارزو کوم چې زه په خپل فامیل کې په درجنونو انجونی او په درجنونو نام خدا الکان لرم. د الکان لپاره ټول شرایط مساعد او د انجونو لپاره هم تر هغه پرونو پورې، یعنی دا یو کال پورې مخکې ټول شرایط مساعد کړی وو. په انتونونو کې دي څوک فارغیږي او هغه چې دی نه هم صنف نه دی شپږم صنف نه پورته کې دي. بدبختانه وایو چې هغه له ډېرو ستونزو او رواني مشکلاتو سره همدا اوس هم مخامخ دي. ولې ما هڅه کړې ده چې دغسې یوه روحیه ورته ورکړم چې هر څه په صبر او تحمل کېږي. انشاءالله دا شرایط به دوامداره نه وي، شرایط به بدلیږي او دوی ته باید دغسې روحیه هر څوک ورکړي چې که نن ورځ دغه مشکل دی سبا حل کېدونکی دی. او ځینې اولادونه هم دغسې هم شته چې په شپږمو صنفونو کې دي سکالې او اووم ته روانې دي، هغوی هم د دغسې ډیپریشن او خفګانونو سره مخامخ دي چې کال ته به موږ څه کوو. نو هدف دا دی چې هر پلار او هر مشر د فامیل د دې مسؤلیت لري چې د خپلو اولادونو لپاره په انډول کاغذوي دی او کلور ته د زده کړې شرایط مساعد شي تر څو چې سبا هغه یو سالم انسان ورزل شي او د خپل کورنۍ لپاره یو ښه الګو جوړ شي. هو دغه ستونزې نن ورځ په ټول افغانستان کې موجودې دي بدبختانه، خو زمونږ هیلمندي له موجوده حکومت د طالبانو د اسلامي امارات د زیدخلو نور نړیوالو مؤسسات او یوادونو څخه چې له دوی سره په اړیکو کې دي په دغه مسایلو باندې پافشاری وشي او دتا وادار شي تر دوج په هر شکل وي د دوی لپاره دغه شرایط مساعد شي چې دوی خدای نه خسته د ټولنې نیمایي مو له هغه نعمتونو څخه چې الله پاک دوی لپاره باید انسانان برابر کی او الله پاک په دې باندې رحمت نه نه هغه ورته مساعد شي. نو دغه سوند موجوده ده او زمونږه هلې ځلې به نو څه به همدا وي چې هم په نړیوالو ټولنو او هم په اجتماعي سازمانونو او په دولت باندې د دې غږ وکړو چې د ویلې لپاره د هر راز شرایطو مساعد شي.
مننه مهدي صاحب سره اوسئ. بلې قدرمنو اوریدونکو، په ټولنه کې په پتی ربیا په لرو پرتو سیمو کې ډیر هغه خدمتونه په تی ربیا د روغتیا په برخه کې چې ټولنه ورته اړتیا لري خپل کولای شي چې خزي سرته ورسوي، خو په دې برخه کې بیا روزنه ته اړتیا لري. په تی ربیا د قابلګانو په برخه کې چې په دې ورستیو کې بیا هم ډېرې هڅې تیز شوې دي چې قابلګان وروزل شي، او په لرو پرتو سیمو کې چې هلته کلینیک یا روغتون نشته ده په کورونو کې همدغه قابلګان ښځو ته هغه روغتیایي خدمات ورسوي. په د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق په ابتکار په کندهار کې په دې ورسو کې یو دیرش نوې قابلګانې له یو اته میاشتنی کورس څخه فارغ شولې، او دا به د همدې صندوق په ملاتړ په ټولنو کې د کورونیو په روغتیایي خونو کې خدمات سرته رسوي. یوه هم له کندهار لیما راسر دا چې خپل قابلیت او همدا شی بر سره د ټلیفون لاره وصل شوې ده. لیما جان، تاسو خبرونه ته خرغلست کې مننه،
تاسو شغلاسم په دې
کې جوړ به کور ودان چې راسره تماس مونږ او ک اوریدونکو ته وایي د خپل کار په اړه چې تاسو څه فعالیت سره ترسوي.
کیر مننه، زه د لیمو کندهار کې د یو قابلیت په سپات کې شخصي رښتون کار کوم.
بله، دغه مخکې ما یادونه وکړله چې داسې نوې نوښت هم پیل شوی دی چې قابلګان روزل کېږي، او په لرو پرتو کلیو کې دوی به په ټولنو کې د کورنیو په روغتیایي خونو کې کار پیلوي. کولای شي راته وایي چې دغه نوښت څومره مهم دی؟ تاسو چې په کندهار کې اوسئ، په لرې پرتو سیمو کې چې خلک ډېر روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري،
وقت هم ډېر مهم دی. موږ تاسو لیدلې دي چې په لرې پرتو سیمو کې موږ تاسو مین دي لرو، لکه چې دغه لري چې هغوی روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. د دوی د کلي څخه روغتونونه یا هم کلینیکونه بیخي ډېر لرې وي، حتی د دوی د مرګ بایت ګرځېږي. نو په اوسني وخت کې دلته په کندهار کې قبیلګانې ډېر روزل شوي دي او لرې پرتو سیمو ته هم رسېږي دي. خدا چې دلته د تعلیم د مکتبونو بندېدل بل اړخ دی، دا که مکاتب خلاص شوي وای زه فکر کوم چې تر دې به هم قبیلګانې ډېرې شوي وای او نور به هم دغه روغتیایي سیمو چې موږ په ټول افغانستان کې لرو، خصوصا په کندهار کې، دغه به تر ډېره پورې حل شوي وای.
کولای شي راته ووایي چې تر دغه ځایه پورې تاسو را رسېدلي یاست چې قابله شوي یاست، څومره مخپله هڅه کړې او څومره د کورنۍ ملاتړ برخمن وي؟
وقت هم دلته کندهار کې د تعلیم کچه د نورو ولایتو په پرتله ډېره ټیټه ده. شزنه او ته د زده کړې اجازه نه ورکول کېږي. ما په ډېر سخت شرایطو کې په ډېر سخت حالات کې نظام تر دې پر رسول چې نه د ټولنې خدمتګار اوسېږم، ټولنې ته د خیر رسوونکي په صفت باندې کار وکم. که هم ځینې کورنۍ د کورنۍ ملاتړ موجود نه وي، خو الحمدلله زما سره د کورنۍ ملاتړ د پلار، مور، ورونو او خویندو تر څنګ نور دوستان د دې تشویق چې در ده ځای پر ورسولم او یوازنۍ زما په خپل زیار او کوشش وو. څوک چې په خپل زیار او کوشش هڅه کوي حتما ترې یو ځای پر رسېږي. زما سره د کورنۍ واقعیت هم ډېر ملاتړ او ډېر تشویق کوي.
د تاسو ته چې څوک درځي دغه مرکز ته، د خلکو چلند څه ډول دی؟
د خلکو چلند د پخوا په پرتله ځکه زه به ملامت یا ګرم نه بولم، ځکه چې دوی د ولسوالۍ څخه دلته ښار ته راځي. په ولسوالۍ کې صحیح خدمات نشته، که یې هم لرې پرتو سیمو کې یې هغوی لاسرسی نه ورته لري. دلته چې دوی راځي په چلند کې طبیعي خبره د تغیر ډېر راغلی وي. د دوی هغه رفتار، خبرې، پوکې ډېر تغیرات دي. خو موږ
خساوی که خراب شوی
یا سمساوی خو نه دي خراب شوی دی،
علت څه دی؟
علت یې ذهنونه خرابېدل. اوس خلک چې بې نهایت ذهنونه یې ګډ وډ دي. اول زه په خپله درته وایم چې زه خپله قبیله یم، ذهن مې سم ارام نه دی. نو د دوی ذهنونه ارام نه دي، ځینې خپل د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي دي، ځینې هلته صحیح خدماتو لاسرسی نه لري. طبیعي خبر په ذهن بیا یو څه نه ښه ډېر تاثیر لېږي. نو یوازنۍ لامل یې زه دا بولم چې دوی ذهنونه د کورنۍ تشویشونه، د کورنۍ مشکلاتونه، د کورنۍ غړو د لاسه ورکول، په جنګونو کې کورن د لاسه ورکول، ټوله دغه تاثیرات د خلکو ذهنونه یې بل ډول کړي.
نن موږ د ماشوم نجونو پر وضعیت باندې خبرې کوو. مخکې ډیرو اوریدونکو هم په دې باندې رڼا واچول چې نجونې ډیرې ناهیلي دي خپل راتلونکي ته، په تېره بیا له زده کړې له پلوه او زده کړه هغه څه دي چې نجونې ځواکمنې کولی شي. تاسو څه پیغام لرئ؟
وقت هم خبره رښتیا ده چې زموږ ډیرې خویندې بې نهایت ناهیلي دي. هغه خویندې چې درسونه یې په نیمایي کې پاتې شوي دي، هغه خویندې چې هیله درلودلې چې باید هېواد ته کار وکړي په هر بخش کې، هغه که په روغتیایي بخش کې، که د اوسادۍ په بخش کې، په هر بخش کې اوسېږي، د خویندو هیله دا وه چې باید کار وکړي. اوس خویندې ناهیلې دي، هغه په دې خاطر چې هغه خویندې په دولسم سنف کې هغوی ډېرې غټې هیلې درلودلې. هغوی هیلې درلودلې چې خپل هېواد ته به خدمت کوي، هغوی کورنۍ هیلې ته درلودلې. خو دلته مکاتب بندې، حتی د شپږم ټولګي زده کوونکي لا هم اوس که لږ سین غټ اوسېږي هغوی مکاتبو ته نه پرېږدول کېږي. زه وایم چې باید مکاتب ژر تر ژره خلاص شي، ځکه یو هېواد د تعلیم په برخه کې کدی پیاوړی وو چې یو هوا د تعلیم په برکت سره تر ځای رسیدلې شي. خدای چې زموږ مکاتب تر یو کال هم ډیر وخت کېږي تر یو کال بلا ما وړي چې زموږ مکاتب تر رسیدلې زموږ انجینر د بیلابیل رواني ناروغي سره مخامخ شوی دی. هغوی ځانوژنو ته بېخي لاروي چې بېخي ځانوژنې وکړي. نو زه وایم چې باید مکاتب ژر تر ژره خلاص شي، ځکه مکاتب په مکاتبو کې انجینر روزل کېږي، په مکاتبو کې د اسلامیاتو د بخش ته موږ وایو، که عصري بخش ته موږ ورسو، په هر بخش کې انجینر روزل کېږي، د هغوی ذهنن روزل کېږي. زموږ یوازینی هیله همدغه ده چې باید مکاتب ژر خلاص کړي او تر څو انجینر خپلې زده کړې ادامه ورکړي.
کور ودان لیمه جانې چې را سره تماس مونیو، لیمه ولې کندهار قابلیت ده او په هیوا مرکز کې هم خلکو ته روغتیایي خدمات سرته رسوي. مننه یو دنیا چې د خبرونه کوم سره ګډون وکړل. بلې قدر منو اوریدونکو، د ازادي رادیو د مایکروفون تاسو خبرونه ده. تر ډیره موږ هڅه کوو چې تاسو ته وار درکو، نو بد درکو، خو کله کله ټلیفون کې ستونزې راپورته کیږي. بیا هم اوریدونکو ایدې مهرباني، څوک او لکم زمو تماس نیولای؟ بلې خبرونه ته خره غلاست. اتمن موضوع مو تر اوسه اوریدلې ده؟
بله، هو موضوع ما یادل د افغانستان د نوي حکومت کوم واکمن دی چې به مکتبو ته د اجازه ورکړي د نن پر برابر.
بله،
یو ورني کې دا د لپاره ډېر اټ تاوان دی.
له کومه اړخه به ډېر زیات تاوان ورسیږي که چېرې دا خونځي پرانستل شي؟
تاوان دا چې تاسو په نورو پاتې شي، نور هم د کټو ته به مجبور شي، ډاکټران ته به نور هم د کټو ته به خشا دي، او دا د بهرنیو دفاتر چې دایره مملکت خاصه خدای تعلیم ورکول شوی دی چې مکتبونه مې د کوده د دشمنان انګیزه د داستان نه دی.
خپل مو ذکر کړی دی؟
بله، هو یو صدر ګرځي ما ته را معرف کړي رشید کلمه کې په ما د هغه خلکو مکتب شو شوی او خپل کار به روزګار ته ورنه دا چې خپل د تعلیم ورته ما.
بله، کور وطن سره تماس مونیو، د مایکروفون تاسو خبرونه ده. بل اوریدونکو راخلو مهرباني، څوک او لکم زمو تماس نیولای؟ بله، ازادي رادیو د مایکروفون تاسو خبرونه ده، مهرباني. بله،
سلام علیکم، مرزم قزنی ولایت.
بله، خبرونه ته خره غلاست. تاسو په کور کې کوچنی ماشوم لری؟
نو کوچنی ماشوم لرو، ماشوم نه دیغلی، کوچنی ماشوم ټول لرو.
بله، تر څه حدا پورې مو د دوی هغه د ژوند خکې دوه ته پام کړی دی، یا هغه امکانات تاسو لري تر څه حدا پورې مو دوی ته وړاندې کړی دی؟
زه خپل یو لیسانس د
ګورنې غږمو. بله، خبرې وکړي، غږمو سم نه راځي، مهرباني.
ډېره حد مو کوشش ورسره کړی ده په درسونو کې، یعنی خپل هم دوی ته اوساس ورکوو کور کې، دلې د یونیسف لخوا کوم کلاسونه دي جوړ شوي، هغو ته یې هم لېږو. موږ خپله هڅه ورسره کوو، هر څه چې هغه موږ په واس توان کړي هغه هم ټول ورکړي دي.
کور ودان، مننه چې راسره تماس مونیو. بله، د څو دقیقو لپاره ټلیفون نه مکوئ، دوه میلمانه هم راسره په لاین کې دي. بله، انارګل زیرک زموږ تخنیکي همکارو چې ورسره اړیکه پرې شوې ده، خو لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهدی راسره په لاین کې دی. مهدی صاحب، تاسو به بیا درشو. تاسو مخکې د اوریدونکو څرګندونې واورېدې. یو اوریدونکو ټلیفون کړی و چې د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه دی، په بد حالت کې دي، او که چیرې وضعیت ښه وي اقتصادي، نو ممکن دواړو هم اولادونو چې هغه هلک دی که نجلۍ په یو ډول ورسره چلند وکړي، او د هغوی د ښیراز راتلونکي لپاره هغه څه امکانات چې دوی لري هغوی ورکړي. آیا همداسې ده؟ آیا لوږه، بېوزلي، بېکاري هغه عمده عوامل دي چې د ټولنې دغه قشر چې نجونې دي پر دوی ډېر اغېز کوي د هلک په نسبت؟
ډیره مننه نوری صاحب.
نه نه زه د غورور سره بیا موافق نه یم زکه چې د خوونه او روزنه پروسه او دا بهیر دا په دې پر ارتباط نه لري چې زه غریب یم نو خپل نارینه اولاد ته د ما شرایط برابر وسی او د خزینه لپاره نه. مثلا په دې کې چې په افغانستان کې خوشبختانه د نړۍ د ډیری هیوادونو په څیر په افغانستان کې تر دغه سنوي دغه پورې تحصیلات پورې زده کړې وړیا دي، هغه که د نر لپاره وي او که د ښځې لپاره، نو دغه دلیل نه شي کېدی چې زما غربت دی، غریبي ده، نو زه د لور لپاره دغه شرایط مساعد نه کوم او د نارینهو لپاره دې موجود وي. دا یوه خبره. دویمه مسله په دې کې ده چې هغه ورونه، هغه فامیلونه، هغه کورنۍ چې دا امدا اوس له دغه ستونزو سره مخامخ دي چې د ښوونې او روزنې دروازې د اولادونو د ښځینه اولادونو پر مخ تړلي دي، زما ورته یوه مشوره او یو پیغام دا دی له ټولو اول چې ما مخکې هم عرض وکړ چې دوی د زړونه نه ماتوي، خو په خپلو کورنیو کې د دوی هڅه وکړي تر هغه وسه پورې چې امکانات موجود دي او دوی کولی شي د کورنۍ سرپرستان په کورنۍ کې خامخا مشران به یو څوک وي چې هغه واړه اولادونه یې بې تعلیمه پاتې نه شي، هغوی سره دې دغه پروسه لږ جاري وساتي تر هغې پورې چې موږ زموږ دغه امیدواري ترسره کیږي چې دولت به د دې په مخ د ښوونځیو دروازې پرانیسي. نو د دغه ورور د دغه څرګندولو سره زه موافق نه یم.
بله مهدي صاحب کور ودان، آغلی زیرک تاسو هم را سره وصل شوي هست. زیرک صاحب، مخکې د کندهار نه زموږ لیما په نوم باندې یوې قابلې څرګندونې به تاسو اورېدلې وي چې د ځینو ستونزو یادونه یې وکړله. که په افغانستان کې په تېره بیا په لرو پرتو سیمو کې کورنۍ په خپلو لوڼو باندې زده کړې ونه کړي او دوی بیا ونه روزل شي او لوړو زده کړو ته دوام ور نه کړي، د روغتیا په شمول په ډیرو نورو برخو کې چې هلته ښځینه متخصصینو ته اړتیا ده، دغه خلا به بیا څوک ډکوي او دغه خلا اوس لیدل کېږي، ډېره محسوسېږي.
ډېره ښه خبره مو کنه زه ګورم، موږ او تاسو په شو جوړ کنه تعلیم دې سینه د ځکانو د ساعت بخښې، موږ په هر بخش کې باید تعلیم یافته کسان ولرو. دې سینه د یو ملت تانه د خدګر لپاره یا د دریوار په واسطه باندې ګوره، په هر بخش کې موږ باید تعلیم یافته خلک ولرو، که زراعت وي مثلا، که اقتصادي پروژې وي، که صحت وي.
رازو د ښځو برخو ته رازو، په نورو باندې خبرې نه کوو، خو په دغه ټولنه کې چې تاسو اوس ژوند کوئ هلته ډېر ځلې به ورسره مخامخ شوي یاست چې آی کاش دلته یوه ښځه وای. په تېره بیا مثلا کله چې ډاکټر ته مراجعه کوي نو حتما به وایي چې که دا متخصص ډاکټر وای نو ډېر ښه به و. همداسې نه ده؟
دی ارمان خو هر وخت موږ کوو، هر لحظه موږ ورته کوو. اوس مثلا اول زه خپل ځان ته یو مثال خیم، زه خپله مثلا سرنوالي یو مشکل لرم، یو قضایي قضیه لرم، زه سرنوالي ته مراجعه کوم. ما یو کار ته یو سرنواله ښځه نه وي، هغه خپل مشکل د دې یو سرنواله زنانه ته ویلی سم، هغه خپل زه د نارینه و سره شریکوي سم نه ایس کله. مثلا زه یو بندي لرم، عباس ته ځم، آیا هغه ته سیوه ښځینه تلی شي؟ ته ولاړ وي ښه ده که نارینه ولاړ وي؟ مثلا زه ریاست زراعت ته ځم، زه مثلا غواړم چې خپله زراعت پیشه امتحان ته، زه د یو نارینه سره وګورم که د یو زنانه سره. یعنی د زنانه و تعلیم په هر بخش کې لازم ده، خصوصا دغه یو مرکز موږ باید په نظر کې ونه نیسو. خصوصا باید د تعلیم په هکله په لرې پرتو ولسوالۍ کې، په ولایتو کې باید د ښځو لپاره ډېر هلې ځلې وکړي. خو یو مثال زه تاسو ته وایم که نه، یو خبره زه تاسو ته کوم، دغه چیلنج هڅه مثلا جوړ کړی د افغانستان خلکو ته، خصوصا ښځو ته، خصوصا جنکو ته. دا موږ پیټو چې دا د چا لاسه، دا د پاکستان لاسه، دا د نورو
اغلی زرک له پردیو
ښخانه دی باید خپل سره
اغنه کتیر شو راسته ده. بله، د ټولنې د خپل ټولنې تراسو په همدغه ټولنه کې چې تاسو ژوند کوئ، آیا فکر نه کوئ چې لنجونو سره د هلک په نسبت د جنسیت له مخې توپیری چلن کیږي؟
کیږي، هغه توپیر شته، د ښځو او د جنکوی په منځ کې توپیر شته، خو په هغه شان چې په مخ کې وختو کې وو اوس نشته. اوس یو څه پرمختګ خلک کړی و، یو څه تلویزیونه له منځه تللی و، اوس بېرته دغه تعلیم خلک دې ته یو شل کلن شاته لاړ وروسته پاتې شو بېرته هماغه ذهنونه د خلکو سره پیدا شو چې رښتیا اوس یو اعلان بل سوی چې جلکۍ اته شپږ صنفه پورې خو څه کوي چې یولس کلن یې باید له کوره ونه وځي خو دا څه شي ده دا ټول ظلم د ښځو په اخ کې ده دا څوک یې دا پلانونه څوک جوړوي دا پلانونه څوک مطرح کوي اصلي باید هغه اصلي منشای باید له منځه لاړ شي
خو په هر صورت له بهره
دا خبره افغانستان خلک ګوره افغانستان خلک دومره قوي دومره انرژي لري کنه بل اوس کابل کې دومره غټ انتجاتو خو یې غیب باندې موږ افغانانو جنکیان فخر کوي وایي چې موږ تر غټ ژوندې موږ قرباني ورکو مګر خپل تعلیم نه پرېږدو
بل اغل زرک درسته ده چې په دا تیرو کلونو که دا موضوع هغه شوی ده چې له بهره پلانونه راغلي پر افغانستان باندې تپل شوي دي په هر صورت خپله ټولنه هم ژوندۍ ټولنه ده خپله ټولنه خپل اړتیاوې ویني تاسو د ټولنې یو فعال عضو یاست او تاسو وینئ زما هدف دا دی چې په ټولنه کې دغه ځینې ستونزې چې موجودې دي په دې کې ستاسو رول لکه مخکې چې مهدي صاحب یادونه وکړله چې دی د یوې لویه کورنۍ سرپرستی لري یا مشري کوي او مشري هم ډیره ساده نه ده په افغانستان کې یو مشر باید ډیره قرباني ورکړي د خپل لغه ډیر وخت هم دغه د کورنۍ غړو ته وقف کړی وي ډیر نور په نور شکلونو باندې قرباني ورکوي تر څو پورې چې ټولنې ته هغه خدمات چې ممکن نورو خواو څخه ورته ونه رسیږي رسوي حکومت ته باید منتظر نشي یا نړیوال مرستو ته باید څوک منتظر نشي څوک نړیوال هم افغانستان نه آبادوي او حکومتونه هم افغانستان ټول لرې پرتې سیمې نشي آبادولی بلکې دا په خپله خلک دي خپله خلک څه کولی شي په دې برخه کې نن موضوع کله چې د ځوانو نجونو یا د وبخښئ د ماشومو نجونو موضوع مطرح کیږي دوی د افغانستان راتلونکي دي دغه ونې چې تاسو وینئ چې دنګې دنګې ولاړې دي دا یو وخت نیالګی ایښودل شوی دغه نیالګي دغه نجونې دي چې نن ایښودل کیږي او سبا به ثمره ورکوي او هماغه ثمره تاسو په ټولنه کې شاید ووینئ چې یو څوک متخصص ډاکټره ده یو قابله ده یو بل یو استاد ده یا ښوونکی ده کور ودان زیرک مهدی ستاسو درزو خبرونه ته ډیر وخت هم نه لرو یو څو ورځې کوم راوخلو کراته وای چې دغه د ټولنې اړتیاوې چې تاسو وینئ د تاسو په شان په افغانستان کې ډیر نور هم په وطن مین او د وطن د ګټو مدافعین دغه اړتیاوې درکوي څه فکر کوئ چې آیا یو داسې یو حرکت ته اړتیا شته ده چې خلک په دې باندې پوه شي چې باید د خپلو هغه ستونزو غم په خپله وخوري چاته منتظر پاتې نه شي
ډیره مننه نوري صاحب له دې حقیقت څرګند شو په ټولای چې زه نه بلکې زه د دوی د پښو خاورې یم بلکې زما په غوندې او زما نه بهتر په لکونو او په میلیونونو مشران دلته موجود دي په ټولنه کې چې د خپل اولادونو او د خپل هیواد د راتلونکي لپاره له دوی سره ډیر مشکلات او ستونزې چې دوی درک کړي دي هغه احساسات سره موجود دي او دوی رفق کوي نه دې ته باید موږ منتظر پاتې نه شو ما مخکې هم ویلي چې خپل د فامیلونو مشران هم دغه مسؤلیت لري تاسو مخکې ډېر ښه مثال ورک چې دا اوس دنګې دنګې ویني چې ونه چې موږ ګورو او هغه میوه دار ونه چې موږ وینو دغه څو کاله مخکې کینول شي بیا ونه میوه خورو دغه ماشومان دي دغه ماشومان نجونې دي چې کومه نن خي ورځو سوال لپاره باندې دي میوه دي ټول ولسونو په نفر تمامېږي او هر چاته به نفر سيږي نو د دې لپاره منتظر پاتې کېدل چې مکتبې نړیوال جوړوي مکتبې مؤسسات جوړوي د دې لپاره باید سړی سترګې په لاره پاتې نشي او په دې پدې نوم هم نه چې د قرار کو کینم او خپل اولادونه د ورو زما او دغه می بستی نه یوازې د خپل د خپل فامیل دی اولادونو روزنه نه بلکې زما د ګوندی زما د ولایت زما د ولسوالۍ او زما د هیواد ټول اتبا پما باندې او پنور ټول باندې د حق لري چې یو بل ته دغه ورسوي تر څو دوی په وخله او په وغږ شي او د خپل ټول ستونزو نه د بد ګیرو نرس لپاره لاري چاري وسنجي او کدي ته په لټي وه هني ناس وي په خپل هیڅ شي هم نشي کېدای
مننه کور ودان مهدي صاحب اغل زیرک تاسو د خپل خبري راون غړی وخت ډیر نه لرو دغه وضعیت تاسو وینئ خپل مایند او پلرونه څه کولای شي او څه توقع له فعلي حکومت څخه لري یا چارواکو څخه لري؟
اول څه موږ او تاسو سوچ وکړو کنه رښتیا څه اصلاحات شروع کړي یا مثلا هر مثبت کار څه شروع کړي د خپل فامیل نه شروع کړي. موږ خپل انشاءالله ژوندی یو، هر فامیل په افغانستان کې دغه څه اوس خلک پوهسه وي د تعلیم په ګټه. هر څوک غواړي چې یو بچی تعلیم وکړي، یعنې د زوی او لور ترمنځ چې باید تعدیز ونه شي، باید دواړه تعلیم وکړي. حتی د ګیز دګا ډوډۍ نه لري، دوی هغه خپل اولادو ته کتابچه او قلم پیدا کوي، غواړي چې تعلیم وکړي. که چیرې تعلیم نه وي
له انارګل زیرک سره مو اړیکه پرې شوله، مننه ترې کوو چې البته څو دقیقې وخت لرو، کم وخت لرو، مننه ترې کوو چې په دې خبرونه کې را سره ګډون وکړ. او له لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهیدی څخه هم یو دنیا مننه چې په دې خبرونه کې را سره ګډون وکړ. د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونه و. نن مو په افغانستان کې ماشوم نجونو پر وضعیت خبري وکړه، په دې ربیا چې د نجونو د ښې روزنې په برخه کې خپل مایند او پلرونه څه رول لري او څه باید وکړي، او دغه راز چارواکي هم باید څه وکړي. لکه څنګه چې پوهیږو له یو کال څه باندې یو کال راهیسې چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي دي، له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو څخه محرومې شوي دي، او د موضوع د دوی په رواني وضعیت هم ناوړه اغیز کړی دی. مخکې مو د یوې په جلال آباد کې د سلګۍ سهار په نوم څرګندونې واورېدي چې وایي ډېرې نجونې د خفګان احساس کوي، ډېرې په ډپریشن کې دي، او خپل راتلونکي ډېره ګونګه یا مبهمه بولي. په دې هیله چې د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي ډېر ژر بیرته پرانیستل شي. دا خبرونه زه نوري اسنوري همدلته پای ته رسوم، او د خپل تخنیک همکار میر احمد صافي څخه هم مننه، او له تاسو ټولو اوریدونکو هم مننه چې په دې خبرونه کې مو راسره ګډون وکړ. او بیا هم بخښنه غواړو چې په ټلیفوني اړیکه کې مو ستونزې درلودې. مننه.
او پما کې سودا هم ګرځېدا، زب سودا کې او پما کې سودا هم ګرځېدا، صدا سز مکا ګرځېدم چې پما هم ګرځېدا، صدا سز مکا ګرځېدم چې پما هم ګرځېدا، زب سودا کې او پما کې سودا هم ګرځېدا، زب سودا سودا خلق بے خوف او کو په انتها کې دخو، هر سړی سرا پتنګ کې بنا هم ګرځېدا، صدا سز مکا ګرځېدم چې پما هم ګرځېدا، زب سودا سودا ما خوڑی وا ہم نہ لرلا نو بیاوان وا هم نا لرل نو بیا والے اخر چر تک نمرا سرا سما ہوا ہم گرزے دا پتا ست مکا گرزے دم چے پما ہم گرزے دا سب سودا سودا خبرا و ممتازا چماو نکلشوا